آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د افغانستان د جمهوریت ریاست دواړه کاندیدان به نن د سیاسي قدرت د ویشلو سند لاسلیک کړي او د انتخاباتو وروستۍ نتیجه به اعلان شي. پاکستان وایي چې امریکایي چارواکو 14 تنه پاکستاني قیدیان د بګرام له نظامي مابس نه خوشي کړي دي. ترکیه وایي چې د اسلامي دولت ډلې په عراق کې 900 یرغمل آزاد کړي دي او ملګري ملتونه وایي چې د یمن چارواکي حوثي شیعه یاغیانو سره د اوربل موافقې ته رسیدلي دي. دا امریکا غږ واشنگتن دی. درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 28 ده. دلته اوس په واشنگتن کې د ماښام 8:30 دی چې د افغانستان په محلي وخت د سهار له 5:00 سره سمون خوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته پښتو خپرونه شروع کوو. لومړی به خبرونه واوري او بیا به د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک کولو په باب یو تازه ریپورت او په همدې اړه به د سیاسي چارو له څو څېړونکو سره زمونږ مرکه او په پای کې به یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. خو اوس له طاهر اڅکزینه د سات پوره خبرونه واوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دوو سیالو کاندیدانو د څه د پاسه 2 میاشتو شخړو او جنجالونو څخه وروسته چې په رایګیري کې د تقلب او تګبرګۍ ملامتي یو په بل باندې اچوله د قدرت او واک اختیار په شریکولو باندې موافقه کړې ده. د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي همکارانو دا موافقه تایید کړې ده. هغوی ویل دي چې دا موافقه به نن د یکشنبې په ورځ وروسته په داسې حال کې رسمن لاسلیک شي چې جمهوری حامد کرزی چې د کار دوره یې ختمه شوې ده هم حاضر وي. د دواړو خواوو ټیمونو پرون تر ناوخته د ملګرو ملتونو د استازو سره وکتل او کوشش یې وکړ چې د قدرت د شریکولو موافقه نهایي کړي. یوې خوا لا هم د دې موافقې شرایط نه دي افشا کړي، مګر خبرې زیاتره په دې باندې راڅرخېدي چې د جمهور رئیس او د نوي ایجاد شوي اجرایوي امیر د دفتر ترمنځ اختیارات او مسؤلیتونه څنګه باید وویشل سي. مخکې د شنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو چارواکو ویلي وو چې دوی د جون د 14 نیټې د جمهوري ریاست د رایو څارنه او تفتیش ختم کړي او نتیجې به یې نن د یکشنبې په ورځ اعلان سي. دا اعلان به د هغه هیواد انتخاباتو د څه د پاسه 5 میاشتو جریان نور ختم کړي. دواړو کاندیدانو د امریکا د فشارونو په وجه د ملګرو ملتونو په ملاتړ د رایو د بیا شمیرلو سره موافقه کړې وه. پاکستاني چارواکو ویل دي چې د امریکا متحده ایالاتو هغه 14 بندیان وسپارل دي چې په افغانستان کې د بګرام په نظامي زندان کې وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نتاخی تسنیم اسلم امریکا ژغته وویل چې دغه بندیان پرون د شنبې په ورځ پاکستان ته سپارل شوي دي. هغې وویل چې دغه خوشي شوي بندیان پاکستان ته رسیدلي دي او دا چې په دې اړه لا پوره معلومات نه لري چې همدا اوس څومره پاکستانیان په بګرام کې بندیان دي. په لاهور کې دیره د مرستې سازمان چې د پاکستان د عدالت پروژه نومیږي او په بګرام کې د بندیانو د کورنیو سره اړیکې ساتي وایي چې د امریکا اردو په تیرو 10 میاشتو کې ټول تال 90 پاکستانیان خوشي کړي دي چې پکې دا وروستۍ جوپه هم شامله ده. د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو د یوې برخې په توګه واشنگتن د هلې ځلې پیل کړي دي چې د کابل په شمال کې د بګرام زندان نور وتړي. د ترکیه صدر اعظم ویل دي چې هغه نه 40 ترکان چې د اسلامي دولت ډلې یاغیانو د جون په میاشت کې په عراق کې نیولي وو آزاد شوي دي. ترکیه د ناتو په ائتلاف کې د ګډون کولو له لارې د دغو یرغمل خلاصون د اسلامي دولت ډلې ته لویه ماته ورکول بللی دي. احمد او توغلو پرون د شنبې په ورځ وویل چې دغه یرغمل د ورځې په سر کې وروسته له هغه آزاد کړای شول چې هغه ورته د 2 ورځو او 2 اونیو سختې هلې ځلې وویلې. په دې اړه نور لږ تفصیلات خپاره شوي دي، مګر د ترکیې د انادولو دولتي خبري اجانس ویلي دي چې د هغوی د خلاصون دپاره هیڅ ایواز نه دی ورکړل شوی. په تلویزیوني تصویرونو کې ښودل کیږي چې دغه یرغمل کسان د انقرې هوایي میدان ته راداخلیږي او د خپلو کورنیو د غړو او دوستانو لخوا یې په ډېرې خوښۍ هرکلی کیږي. دا خلق چې ډیپلوماټان عسكر او ماشومان پکې شامل وو د جون په 18مه د عراق په موصل کې د ترکیه د کنسولګری څخه هغه وخت ونیول شو چې د اسلامي دولت ډلې په دغه شهر باندې حمله وکړه او د عراق او سوریه ځینې نورې سیمې هم ونیولې. لبل خو د ترکیه د صدر اعظم رستیال ویلی چې د سوریه څخه د پاسه 17000 کوردی مهاجر د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو څخه تشیدلی او ترکیه ته داخل شوی دی. ترکیه دغه مهاجرو ته اجازه ورکړه چې هغه هیواته ورسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دی چې امریکا د اسلامي دولت د تروریستي ډلې د کمزوري کولو او په اخر کې د هغې د تباه کولو په ستراتیژي کې د خپلو دوستانو او متحدانو د مشري کولو دنج ته دوام ورکوي. ښاغلی اوباما پرون د شنبې په ورځ په خپل اونیزه وینا کې ویل چې د دغې ډلې یاغیان د عراق، سوریه او د ټول منځني ختیځ خلکو ته ګواښ دی. هغه ویل چې که د هغوی مخه ونه نیول سي نو هغوی د امریکا متحده ایالاتو ته هم لوی ګواښ دی. جمهور رئیس وویل چې د امریکا د استازو او سنا د مجلسونو د دواړو ګوندونو استازو دا پریکړه وکړه چې امریکایي عسکرو ته واک اختیار ورکړي چې د سوریې مخالف جنګیالي وروزي چې د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو په مقابل کې وجنګیږي او نړۍ ته داسې قوي نښې نښانې ورسوي چې امریکایان د خطر په مقابل کې یو موټی دي. ښاغلی اوباما وویل چې دی به عراق یا سوریه ته د مځکنیو جګړو دپاره امریکایي عسکر وانستوي خو د خپلو انډیوالانو سره د مرستې دپاره به د خپلو قابلیتونو څخه کار واخلي. د ناتو لوړ پوړي نظامي قومندان د امریکا د هوایي قواو ستر جنرال فیلیپ بریډلوف ویل دی چې دی د هغې موافقې په اړه هیله مند دی چې پرون د شنبې په ورځ وسوه او د هغې له مخې به د یوکراین د حکومتي قواوو او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ یوه حایله سیمه منځته راسي او شخړې او جګړې به ختم سي. مګر هغه وویل چې همدا اوس حالات ښه نه دي ځکه چې روسي عسکر لا په یوکراین کې پراته دي. جنرال بریلوف په لیتوانیا کې د ناتو د نظامي مشرانو سره د یوې غونډې څخه وروسته خبریالانو ته وویل چې هغه اوربند چې د دې میاشتې په سر کې لاسرک سوی یوازې په نامه دی. هغه وویل چې په څو تیرو ورځو کې د شخړو او جګړو سطح دومره جګه سوې لکه د اوربند څخه مخکې چې وه. د نوي تړون له مخې چې پرون د شنبې په ورځ په مینس کې لاسلیک سو د یوکراین عسکر او بیلتون غوښتونکي باید خپلې توپچي قواوې د مقدمې جبهې څخه 15 کیلومتره په شا کې او د 10 کیلومترو په پراختیا یوه حایله سیمه منځته راوړي. د نایجیریا څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې د باکو حرام د ډلې یاغیانو د میناک د شمال ختیځ ښارګوټي په یو مارکیټ باندې حمله کړې په لسګونو خلک یې وژلي دي. امنیتي قواو د رویترز خبري اجانس وویل چې په وژل سوو کسانو کې لږ تر لږه 30 تنه ملکي وګړي هم شامل وو او پاتې خپل یاغیان وو چې د نایجیریا د عسکرو لخوا چې د ښارګوټي دفاع کوله ووژل سول. رپورټونه وویل دي چې وسلوالو کسانو په دې مارکیټ کې خوراکي مواد هم چور تالان کړل او د خلکو څخه پیسې وتښتولې. د باکو حرام یاغیانو په تیرو 15 کالو کې په زرګونو خلک وژلي دي. هغه غواړي په شمالي نایجیریا کې اسلامي دولت تأسیس کړي. د یمن د پاره د ملګرو ملتونو یو استازي ویل دي چې د یمن حکومت د حوثي د شیعه یاغیانو سره موافقه ترسیدلې دي چې د هغوی سره جګړې چې په دې وروستیو وختونو کې سخت شوي دي ختم کړي. د یمن د پاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص علاقار جمال بن عمر پرون د شنبې په ورځ وویل چې دا موافقه به د ملي انډیوالۍ امنیت او ثبات لپاره یو اساس وي. هغه وویل چې دا موافقه وروسته له هغه وسوه چې د بحران د ختمولو لپاره د ټولو ګوندونو سره زیات سلا مشورې وسوي. او د امریکا مخفي پولیسو وروسته له هغه د سپینې ماڼۍ په شاوخوا کې کلک امنیتي ترتیبات نیولي دي چې یوه سړي د هغې کټارې څخه دننه ټوپ ووهه او ودانۍ ته ورننووت خو ژر ونیول سو. د مخفي پولیسو د خدماتو رئیس جولیا پیرسن د دې پیښې څخه لږ وروسته امر وکړ چې د سپینې ماڼۍ د شمالي کټارې په شاوخوا کې دي د پولیسو ګزمې او څارنې زیاتې سي. هغې دغه راز امر وکړ چې د هغه څه په اړه دې هر اړخیزه څېړنه وسي چې دغه 240 کلن سړی څنګه د سپینې ماڼۍ د کټارې څخه واوښت او وروسته له هغه څه پیښ شول. کله چې دغه سړی سپینې ماڼۍ ته داخل سو نو تر هغه لږ مخکې جمهور رئیس اوباما او د هغه لونې په هلیکوپتر کې د سپینې ماڼۍ څخه تللي وو. د امریکا د استازو د مجلس د ملي امنیت د جرګې رئیس جمهوري غوښتونکي وکیل جیسن جیفیتس دغه امنیتی نیمګړتیا په بشپړ توګه د نه منلو وړ وبلل. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
دا د امریکا غږ واشنگتن ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست دواړه کاندیدان د قدرت د ویشلو او ملي یووالي د حکومت د جوړولو په اړه له ډېرو اوږدو خبرونو وروسته پرون د شنبې په ورځ بالاخره یوې وروستۍ موافقې ته سره ورسېدل، او شاید چې اوس هغه لانجه پای ته ورسیږي چې د جمهوري ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو په تعقیب د تیرو څو میاشتو نه روانه وه. توقع ده چې د انتخاباتو کمیسون به د جنجال نه ډکو انتخاباتو وروستۍ نتیجه نن د یکشنبې په ورځ اعلان کړي، او اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله به یو ګډ سند لاسلیک کړي. له اسلام آباد نه خبریال ایاز ګل د امریکا غږ لپاره په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د سیاسي قدرت د ویشلو دغه سند د دوو میاشتو لنجمنو او پیچلو مذاکرات نه وروسته لاسلیک کیږي. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله استازو پرون د ډېر ناوخته پورې د ملګرو ملتونو د دفتر له مامورینو سره یو ځای د سیاسي سند د مساویدې په لیکلو باندې کار کاوه. د ډاکټر اشرف غنی احمدزی یو ویان حمید الله فاروقی امریکا غږ ته د یو تلیفوني تماس په دوران کې وویل چې د موافقې سند به د انتخاباتو د نتیجې د اعلان نه مخکې په رسمي ډول د یکشنبې په ورځ لاسلیک شي. حمید الله فاروقی وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ ټول اختلافات رفع شوي دي، خو هغه د نورو تفصیلاتو او جزئیاتو ورکول نه ډډه وکړه.
They both agreed on the national unity government and the detail will be released tomorrow. I hope
دوارو موافقه کړی دا چې د ملي والی حکومت تشکیل شي، او نور تفصيلات به نن د یکشنبې په ورځ د ګډ سند لاسلیک کېدو نه وروسته اعلان شي. زه هیله منم چې د سند د لاسلیک کولو وروسته به د انتخاباتو ټوله لانجه ختمه شي، د نوي جمهوریت د لوړې مراسم او د ملي والی د حکومت د جوړولو کار به پیل کیږي. د دې موافقې لمخې له جمهور رئیس نه علاوه به چیف ایگزیکیوټیو یا اجرایوي رئیس هم په کار پیل کوي چې د حکومت کولو په چارو کې به ډېر واک او اختیار ولري. بایلونکي کاندید کولی شي چې خپل ځان وټاکي او یا بل څوک معرفي کړي. ښاغلی فاروقی په دې خبره اصرار کوي چې د سیاسي قدرت د ویشلو موافقه د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه حاصله شوې ده، د دې لپاره چې د هغه په وینا د یو سهامي شرکت د ونډه اچونکو ترمنځ د ګټې او تاوان د ویشلو بڼه ونه لري. د دوو کلونو په موده کې به دغه چوکۍ ته د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې رسمن ځای ورکړل شي. د عبدالله عبدالله د ټیم غړي هم وایي چې موافقه به نن لاسلیک شي، خو نور تفصیلات نه ورکوي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو په سر د راپورته شوې شخړې له امله د افغانستان اقتصاد او امنیت ته زخ زیات تاوان رسېدلی دی. دا په داسې حال کې چې سکال د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه د وتلو لپاره آمادګي نیسي، او حکومتي ځواکونه لګیا دي د طالبانو سره په جګړو بوخت دي. د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ د روغ جوړې په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سکال دوه ځلې کابل ته سفر وکړ، او د ملګرو ملتونو دفتر هم د رایو په تفتیش او ارزیابۍ کې مهم رول لوبولی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو نتیجه اعلانوي، او د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو بالاخره د ملي وحدت د حکومت په جوړولو موافقه کړې ده. زمنګ همکار زیبا خادم د کابل د پوهنتون د استاد نصر الله ستانگزی، د ننګرهار د مدافع وکیلانو د اتحادیې له رئیس خالد سادات او د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر فاروق اعظم سره مرکې کړې دي، او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د ځینو منابعو او رپورټونو له مخې دا دومره ورځې چې د ملي وحدت په حکومت کې د اجرایوي مقام د صلاحیتونو په سر جنجال روانو، هغه حل شوی دی، او قدرت د دواړو کاندیدانو ترمنځ مساوي ویشل شوی دی. سوال دا دی چې دغسې یو حکومت چلیدلی شي؟ خالد سادات د ننګرهار د حقوق پوهانو د مدافع وکیلانو د اتحادیې رئیس او د د سیاسي چارو تحلیلګر وایي چې د افغانستان اوسنی نظام جمهوری نظام دی. په جمهوری نظام کې جمهور رئیس د دریګونو قواو پر اساس کوي او جمهور رئیس کولی شي چې د لیاقت او کفایت په اساس خلک حکومتي مقامونو ته غوره کړي. په دې بنیاد په اساسي قانون کې دغسې ماده نشته چې قدرت د ناکام کاندي سره وویشل شي. یو مشکل دا دی. دویمه خبره دا ده چې په افغانستان کې د سیاسي قدرت د ویش ناکامه تجربه خلکو ته معلومه شوه. د جمهور رئیس کرزی دغه حکومت ښه بلګه ده. ښاغلی سادات وایي
ناکامه تجربه دا وه چې فقط هغه څوک چې د ګوند په راس کې او څوک چې په نظام کې حاکمه کړې وه هغې به د خپلو اشخاصو سره هر نوع معامله کوله او د مختلفو مفسدو اشخاصو سره ملاتړ کوو. درېیمه خبره چې مطرح کېږي مهمه خبره دا ده چې دلته فدرالي نظام نه دی او صدارتي نظام نه دی. نو بناً دغه نظام چې صدارتي نه شو یا ګوندي نظام نه شو نو بالاخره یو واحد ولسمشر باید وي، دوه ولسمشر باید نه اوسي. که داسې اوسي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې اورو، زه فکر کوم چې دا به آینده حکومت ډېر وخت دوام ونه کړي. تل به د کشمکش سره مخامخ وي، تل به د مختلفو مخونو سره په ټکر کې وي.
ښاغلی سادات د سیاسي چارو تحلیلګر په دې نظر دی چې دغسې یو حکومت چې جوړ شي او کار پیل هم کړي ډېر مؤثریت به ونه لري. د ده لومړی دلیل دا دی چې په دغسې یو حکومت کې یو څوک چې راځي هغه به په یو سیاسي شخص متکی وي، د لیاقت او مسلک په حساب به نه راځي.
چې هغه به په نظام کې یو قوت ولري او بالاخره که هغه هر څه کوي، یعنې یو چا باندې به هغه متکی وي، بنا د لیاقت او د شخص سالاري اصل به پکې موجود نه وي، فقط د خپلو شخصي منافعو لپاره به هغه په حکومت کې پاتې وي. ځکه چې هغه ته تضمین ورکول شوی ده که ته هر څه کولی شي کوی، ځکه چې ما د توافقنامه کړې ده چې دغه واک زمونږ دی. واک چې زمونږ شو نو تاسو محاکمه کولی شي، نه د تعقیب عدلي لاندې راوستلی شي او نه د تعقیب قضایي. نو بیا هلته فکر کوم مؤثریت یوازې هم خلکو دپاره ده چې څوک خلک په نظام کې دي او په سیاسي لوړو پوستونو باندې ګبلل شوي وي، هم د حکومت د هغوی تر منځ ویشل شوی پاشل شوی وي. زه فکر کوم یوازې مؤثریت د هماغه خلکو لپاره وي، اما د ولس لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د آینده لپاره زه داسې حکومت په عین زمان کې دی منتخب ولسمشر ولري، ولی په عین زمان کې دی بیا فرعي ولسمشر ولري، یا داسې ولسمشر چې هغه په دیمه درجه ورسره غدل کیږي. نو زه فکر کوم دا مسئلهونه لري او د افغانستان خلک ورته ډېر خوشبین نه دي.
د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر فاروق اعظم هم په دې نظر دی چې د مساوي قدرت د ویش په اساس به د دوه کسو ترمنځ حکومت چلول مشکل وي، خو دی وایي هیله لرو چې دا بصیرت موجود وي چې حکومت کار ورکړي.
په یورپ او امریکا خصوصا په د اروپایي ملکونو کې چې مدر دیموکراسي علاته مور په اسلام مور علاته د دیموکراسي زیاده ده دا او علاته خلک په بلد دي او کلونه کلونه او په اسلام د چا په لاس کې نه ده، په سیاست ما مختدي ماړه خلک هم دي علاته ګډ حکومتونه نه چلیږي.
ډاکټر فاروق اعظم وایي د ملي وحدت دغه حکومت چې قدرت پکې مساوي ویشل شوی دی ځکه دومره مؤثر کار نشي کولی چې امریکا د دواړو کاندیدانو ته سمه قاطع خبره نه ده کړې.
امریکا بیخي غلط کار وکړي، دا باید ورته ویلي وای چې ملت تللی دی رایې ته، هر څوک دا خو یو باندې ده یا ګټې بایي، هر چا چې وګټله بل دې مبارکي ورکړي، لکه خپل په امریکا کې یا په یورپ کې چې کیږي. همدغه ځای غلطي وه، دا مشکل همدغه ځای راپیدا کړی دی چې دواړو چې ویل چې تاسو دواړو ګټلې دی، هیچا نه ده بایللې، یو ځای کار سره وکړي او دغسې حالات راوستل. زه فکر کوم چې بینالمللي ټولنې کومک ونه کړي د افغانستان د خلکو سره.
ډاکټر فاروق اعظم وایي نن د ښاغلي سنگچارکی لخلې دا خبره واورېده چې اعلان باید داسې ونشي چې چا وګټل او چا بایلودله. او به وایو چې اشرف غنی مشر دی او سپینګیری دی، مخې ته به کړو. نو د دې نه معلومیږي چې اوس هم دا قناعت نه دی حاصل شوی چې چا ګټلې ده او چا بایللې ده. نو سبا به په حکومت کې د چوکیو په سر هم همداسې ناندری موجودې وي، ستونزې به موجودې وي، کار به په میدان پاتې وي. ښاغلی فاروق اعظم وایي د دې حالاتو نه مو ښه درس زده کړو.
و هموار انتخابات ته باید د ملت قطان ولازم نشي چې تر څو سوله نه راغلي او دا جنگ ختم شوی نه وي او دا ملک آرام شوی نه وي. کله دغه رقم حال به هر انتخابات باندې یو دا دوهم دا دی چې اوس باید د ملت ته فشار واچي چې په دغه سناندرو او په دغه خدا حکومتونه نه چلیږي. دا فکر دی چې اول کار دا حکومت دا وکړي چې سوله راشي او دا وطن آرام شي. د جنگ ته کنی امریکا هم نور تر دې نورم ستړي کیږي او د ملت هم ستړي کیږي.
ښاغلی نصر الله ستانګزی وایي چې د یوې سیاسي روغې جوړې پر اساس چې حکومت تشکیلیږي یا خصي انعطاف کیږي او یا ائتلاف، مګر دای وی چې ائتلافي حکومتونه حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم ماتيږي. په تیر بیا کدا حکومت د فشار په نتیجه کې جوړ شوی وي.
اما زه فکر کوم چې افغانستان په اوسنۍ شرایط کې پرته له دغه یو حل لارې نه چې لارې نه ده په دې مولا چې حکومتي حل لار اصلا وجود نه درلوده. ټول مسله د قانون نه وتلې یو جریان یو دوه شکلو
خاغلی نصر الله سانگزای وی دغه موجوده حکومت به چه جوریږي یو څو مشکل ولري. خود ده په فکر د حل لار شته.
کچيري اواز دې دو دلو افراد تو حکومت کې شامل وي او نور افغانان متخصص افغانان د نور دلو افراد په خوانی با تجربه کسان تو حکومت کې لیا دو ایستل سی به هیچ وجه نه یاو. دوم کچيري د اعتماد فضا را منځ سي او دغه ویش مفهوم له منځه لاړ شي حکومت به وچلېږي او که چېرې تر پایه پورې په همدغه مفکورې باندې وي چې 50% د یو کس او 50% د بل کس زه فکر نه کوم چې دا حکومت دوام ومومي.
ښاغلی نصرالله ستانکزی په دې نظر دی چې په تیرو 14 کلونو کې افغان ولس د سیاسونو د رقابتونو او د دوی د سیاسي دریځونو قرباني شوي دي، خو امید دی چې دا ځل داسې ونه شي.
دا واشنگتن دی دلته د ماخوستن 9:09 دی. د څو مهم خبرونو غټی کې زلبیا واوري. د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوه سیالو کاندیدانو د سپاسه دوه میاشتو شخړو او جنجالونو وروسته د قدرت او واک او اختیار د ویشلو په اړه موافقه ته سره رسیدلې دي. دواړو کاندیدانو د امریکا د فشار په وجه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د رایه او د بیا شمیرلو سره موافقه کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي چې متحده ایالاتو هغه 14 قیدیان ورته وسپارلي دي چې د افغانستان د بګرام په نظامي زندان کې ساتلي وو. د ترکیې صدر اعظم وایي هغه 9000 لک ترکان چې د اسلامي دولت ډلې د جون په میاشت کې په عراق کې نیولي وو آزاد شوي دي. دغه خلک چې د ترکیې ډیپلوماتان، امنیتي پرسونل او د هغو ماشومان پکې شامل وو د جون په 14 د عراق د موصل په ښار باندې د اسلامي دولت ډلې د غلبې نه وروسته په قونسلګرۍ کې ونیول شو. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې امریکا به د اسلامي دولت په خلاف او دغه ډلې د کمزوري کولو او یا تباه کولو په خاطر د خپلو انډیوالانو او متحدانو د ائتلاف مشري په غاړه ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار والی وای چې سکال با په دغه ولایت کې د کوکنارو د فصل د اړولو په خلاف مبارزه د کوکنارو د کسر رسم پیل کیږي. پام وکړئ زمونږ د خبریال زبیح الله غازی رپورټ ته.
د ننګرهار والی عطاالله لودین د کوکنارو د رسیدلو فصلونو اړول له بزګرو سره ظلم ګڼي او وایي سکال دی دغه مبارزه د فصلونو لکر سره سمه پیل شي. هغه له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې که څه هم تیر کال دوی هغه سي چې لازمه وه د کوکنارو لکر سره مبارزه نه ده کړې، خو لامل یې په ټاکنیزو لانجو کې د امنیتي ځواکونو بوختېدل په ګوته کړي دي. والی وایي که څه هم تیر کال دوی د ټاکل شوي 600 هکټار ځمکې په اړونه کې بریالي و، خو د نشه یي توکو سره د مبارزې پر وزارت غږ دا دی چې سږ کال دې د یو نوي پلان پر اساس د فصل له رسېدا وړاندې کوکنار له منځه یوسي.
خلکو باندې ځمکې اړې د حکومت په زور باندې همغه وخت چې کوکنار ونه کړي حد اقل غنم خو کرلی شي. بدبختانه دوی په هغه وخت کې مراجعه نه کوي، خلکو کوکنار وکړي چې ګل ته ورسېږي بیا د غنمو کار کېږي نه، بل څه په دې وخت کې د کوکنار حل لکه لنګ غوا چې ورته لالی په دې ورځ باندې لکه اولادونه چې ورته ما بس کې اچي لکه چې وژنې ورته. نو زما سپارښتنه داره چې په خپل وخت سره دې دغه چارې سنبال او خپل ولایتي ادارو ته دې خپل حیاتونه ولیکي.
خو په ننګرهار کې د نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس محمد ادریس اپې وای د وړم کال په پرتله تیر کال د کوکنارو کښ د پام وړ زیات شوی و. هغه وایي تیر کال د کرل شوي 1000 هکټار ځمکې ایله 300 هکټاره کې کرل شوي کوکنار له منځه وړي وو.
تیر کال خو بعضې مشکلاتو په پروسه کې وو، تاسو لیدله چې یو غټه ملي پروسه چې دا د انتخاباتو وه چې د ریاست جمهوري او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو او زمونږ د کوکنارو د تخریب پروسه دا په عین وخت سره راغله. نو یو څه مشکله وه او هغه پروسه وځنډېدله د شورای امنیت لخوا نه، ولې به هم په اخیرو کې مونږ یو څاندازه کوکنار تخریب کړ. تقریبا 300 هکتار زمکه مونږ کوکنار نه پاکه کړو.
دا ادریس صافی په خبره سکالی وزارت په یو داسي پالیسي کار کړی چې په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت کمښت په تمه دي.
دا ډیر نسکاله وزارت مبارزه له مواد مخدر په دې معنی کارو کو چې مثلا د کوکنارو تخریب پروسه مخ کې ویسي. ولې سکالی یو څه تغیرات پکې راغلي دي او مثلا کوشش کوي فوکس زیات په دې کوي چې مثلا په دې اول کې چې څوک کوکنارو نه کوي په هغه وخت کې نو دې لګری خپل پالیسی معنی کار کوي او ان شاء الله په نږدې ورځو کې به پالیسی چې دا هغه نهایی شي او به به د امر مطابق موږ خپل کارونه وکړو.
په ننګرهار کې ځایی وګړي هم د کوکنارو پر ضد روانه مبارزه ناکامه ګڼي او وایي د بزګرو په درد دوا ډیری پروژې هغه سي چې لازمي دي نه دي پلي شوي. دوی وایي که حکومت دا ځلې هم د کوکنارو د رسیدلو فصلونو د اړونې پریکړه وکړي نو ممکن ګڼ بزګر د خپلو فصلونو د ساتنې لپاره وسلواله مبارزه هم وکړي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
جمهور رئیس باراک اوباما د نړیوال عکس العمل د غوښتنې په ترڅ کې چې د هغه څه غم وخوري چې نړیوال ګواښ شوی دی، اعلان وکړ چې امریکا به 3000 نظامي پرسونل او طبي مرستې اولیږي. امریکا به په یوه مهمه پراخه شوې مبارزه کې مشري وکړي چې د مرګاني ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي چې په لویدیځ افریقا کې یو شمېر هیوادونه ویجاړ او زیانمن کړي دي له دغې ناروغۍ نه چې د متاثره شوو کسانو د وجود د مایع سره د تماس پیدا کېدو له لارې خپرېږي. څه باندې 2600 تنه مړه شوي دي چې اکثر یې په ګینی، لابیریا او سیرالون کې دي. تر اوسه پورې د شخصي منابعو او مهارتونو نه کار اخیستل شوی او لارښوونه یې کړې ده، مګر د دغه ویروس خپرېدل همداسې دوام لري او زیاتېږي. د ناروغه ځانته کولو او د هغه چا د څرک لګولو په شان اقدامات کول مشکل دي چې په هغو هیوادونو کې عملي شي چې د ایبولا ناروغي تر هغې پورې پکې معلومه نه وه تر څو چې پکې خپره شو. هغه شمېر کسان چې وسه د دغې ناروغۍ سره تماس نه پیدا کوي دغه ستونزه لا نوره زیاتوي. برسیره پر روغتیایي ستونزو عادي اقتصادي، تجارتي او سفرونه ګډوډوي. جمهور رئیس ویلې دغه ګواښ سره مبارزه کول د امریکا په لومړیتوب کې راځي او موږ به د ملګرو ملتونو او د نورو بین المللي انډیوالانو سره په ګډه کار وکړو چې په لابیریا، سیریالون او ګینی کې د اغیزمنو او هغو کسانو سره چې د ګواښ سره مخامخ دي همدغه راز د هغو هیوادونو سره مرسته وکړو چې ښایي دغه ویروس پکې خپور شي. د امریکا نظامي قومندانۍ به په لابیریا کې وي چې د محلي او د درستی سیمی سو ملتی کوششونو سره مرسته وکړي. امریکایی قواوی با د تحرک په وخت کې مرسته ورسوي. د نظافت سامانونه به منسجم کړي، نورې طبي مرستې به برابرې کړي او ساحوي روغتون او مرکز به جوړ کړي. د امریکا د بین المللي انکشاف اداره یا USAID د ایبولا د ناروغانو د علاج لپاره لږ تر لږه 1000 بسترې برابرې کړي دي. نورو هیوادونو هم اوس خپل د عکس العمل خودلو کوشونه زیات کړي دي. زموږ د ستراتیژۍ د څلورو برخو نه چې د امریکا ټول حکومت به پکې مصروف وي، هدف په لویدیځ افریقا کې د دغې وبا کنټرولول دي، په سیمه کې د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو کمول دي، په منسجم شوي عکس العمل کې د بین المللي ټولنې شاملول دي او د هغو هیوادونو سره مرسته کول دي چې د دارنګه ناروغۍ د خپرېدو مخه نیسي چې بیا پکې خپره نه شي، یا که دوی وکولای شي چې په مقابل کې په چټکۍ سره عکس العمل وښيي.
او دا هم د سانتیګراد په حساب د افغانستان د څو خورونو مهمو خورونو د هوا حالات. نن د یک شنبه ورځې لپاره د افغانستان د څو مهمو خورونو د هوا حالات په دې ډول اټکل شوي دي: کابل د تودوخه لوړه درجه 2.2، ټیټه 11 درجې، جلال آباد لوړه 15، ټیټه 13 درجې، اسد آباد لوړه 9، ټیټه 14 درجې، قندهار لوړه 15، ټیټه 14 درجې اټکل شوې ده. درنو او محترم اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. په څو شیبو کې زموږ د ریښتیا خبرونه شروع کیږي.